نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي. که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي؟ اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
ننګ بولي د ښځې نوم بچې والا
دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې ما په کورنۍ کې د ما ښځه مغر رول لري څه زی لره د ما لور
دا نانا و نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښځې د خپل پلار ورور میړه او زوی په نوم پیژندل شي او لا کور بهر چاپیریال کې د یوې مېرمنې نوم اخیستل شرم او ننګ ګڼل کېږي چې ځینې وخت ترې لوی شخړې هم رامنځته شوي. زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په وروستۍ برخه کې لای وارواپو سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ.
د ماسپخین شاوخوا دوه بجې وې. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له هغو نجونو سره مخ شوم چې نوې له ښوونځي را رخصت شوې وې. ایوه ډله نجونې له ما مخکې روانې وې. د هغوی خبرې مې اورېدې. ایوه یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کېږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغې نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغې په سختۍ پښتو ویله خو راسره یې خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغې ته وایي چې زموږ نوم په کوڅه کې مه واخلئ چې زما رول ملګری زموږ نوم زده نه کړی. زموږ نوم واخلي بیا رون وایي چې په کوڅه کې چې زه یې د خپل نوم چاته مه وایي یا خپل نور نجلۍ سره ووایي چې زما نوم مه اخلئ په کوڅه کې. چې رون سره چېرته ځم بیا نوم مینه اخلي خور مې غږکي.
نوم د هر کس د هویت یوه برخه ده او اکثره وخت په ټولنه کې په همدې نوم پیژندل کېږي، خو په افغانستان کې زیات شمېر نارینه د خپل کور د ښځینه وګړو د نوم له اخیستلو سره حساس دي او آن توند خبرګون ښیي. په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی جمیل د خپل یو ملګري کیسه راته کوي چې اوس په زندان کې دی.
زمونږ په کلی کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم زده کړه او د بل چا خور نوم زده و هغه ته په ټوکو او دغه باندې همداسې کله کله کې د خور نوم اخیسته بله ورځ همدا راپسېدلی او همدا وړکی په چاقو وهله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه مېرمنې زیاتې دي چې کلونه یې د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډېره هڅه کېږي چې نومونه یې پټ وساتل شي. او یه کلنه ښځه چې مونږ یې دلته په تورپیکۍ مستعار نوم یادو وایي چې کله پیغله وه د پلار په نوم یادېده او وروسته له واده د خاوند او زوی په نوم یادېږي. هغه وایي هېڅکله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پېژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کاوه، خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پېژني. ځینې خو بیا د ماین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند ښادي ورپورې تړلي وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې نه میاشتې له کوژدې تیریږي وایي د واده په کارت کې یې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشحاله شي، خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پرېکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي که نه، خو زه په خپله غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم
ولیکي.
د کابل اوسیدونکي شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی و. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده، نو ځکه له افغان ښځو غواړي چې له خپل هویته تیرې نه شي.
زما خپله خاوند ډېر روشن فکره سړی ده، شکر دی. موږ فامیل هم دغسې ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي، باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ما ته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت ده. بلې، لطفا ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي. موږ ورونه
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت د هغوی تر مرګه هم دوام کوي، او ان د یوې ښځې د جنازې او فاتحې په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادیږي. د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپلې کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل سوي دي، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سره، یعنی هیڅ شی. هیڅ چیرته د یو ښځې نوم نه درجیږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تبان یو ظلم ده.
خدا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی، په اړه مولوی رحیم الله وایي
د زنانو نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي، هغوی ته د زنانه و نوم اخیستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دی، که نارینه دي که ښځې نه دي، انسان په همدې نوم یادیږي نن سبا او په آخرت په روز حشر کې. صحابه کرام نمونه د هغوی ښځې نمونه چې نن پورې خلک په ډېر با عزت یادیږي، هغه عیب نه لري. تا نوم عیب لري چې پتو پنهان پاتې شي.
ځینې بیا په دې نظر دي کومه ستونزه چې له کوم لوري راپورته شوې اړتیا د هماغه لوری حل هم کړي. د ښځو د هویت د پټولو ستونزه هم که د نارینه وو لخوا حل شي نو ګټوره چاره بلل کیږي. د عامه اړیکو او ستراتیژۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر هم له هغو ګوتو په شمیر وګړو له ډلې دی چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یې په ټولنیزو شبکو خپاره کړل. هغه وایي دا کار یې ځکه وکړ چې نورو کسانو ته وښيي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه وګړو نوم اخیستل شرم نه دی.
په سیاسي ډګر کې داسې انګیرل کیږي په افغانستان کې سیاسیون دي باید د خپلو ښځو او خورو مورو او د لورګانو د دوی باید نومونه وانخلي. یو ډول ته د شرم معنا ورته لري. نو ما تقریبا څو کاله مخکې ده که څه هم کمپاین نه و، ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول. څه زه په دې باورمند یم څه د ما په کورنۍ کې د ما ښځه مغره رول لري، څه زه لرم د ما لور مغره حق لري او مغره د هویت د درلودو حق لري، څه د ما زوی لري. حتی زه فکر کوم چې ما لور حق ډیر لري، ولې چې دا ټولنه ډیره محدوده او ډیره محکومه ټولنه ده.
د ښاغلي عمر او ځینو نورو کسانو دا کار د دې سبب شو چې یو شمېر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د زمانوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي. خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته یوه نوې پدیده ده. د دې وزارت د عامه اړیکو او په رسنیو د څار مشاوره صالحه اسحقزی خالقی وایي د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکارۍ د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي.
زه له تاسو ډېره مننه کوم چې زما پام مو دې موضوع ته واړو. زه به دغه موضوع د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل دپاره یو لاره پیدا کړو.
زریفه غفاری ما د میدان خار اوسنی خارواله. تاسو دا مهال د نیمې نړۍ خپرونه اورئ. له ټولو افغان میرمنو نه مې هیله دا ده چې راووسئ، زده کړې وکړئ، په خپلو پښو ودرېږئ.
ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي؟ که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي، او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډېره زیاته مننه.
په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي؟
زمونږ د ټولنې جوړښت داسې دی، مونږ ته یو خاص ډول هویت، یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي. ځینې وګړي اړوند دي نور وګړو پورې، هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند شوي دي نارینه وو پورې، او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی. بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پیښولی سي هغه کسان ته چې د همداسې وضعیت کې مخ کیږي. دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي، دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل د ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته، یا فکر کوي که د خپلې مېرمن یا د کورنۍ د ښځینه وو نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره یې په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحته د زغملو نه ده.
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي، له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زېږولی شي؟
دا په دې معنی ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ، د هغه ټول هویت واخلئ، د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نږدئ چې خپله واوسي. نو دا کولی چې په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره، تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره پرې باندې اغېز وکړي. بعضې کسان کیدلی شي په دې خاطر چې بې هویته کېږي د ژوند نه صرف نظر وکړي، یا خپل ځان ته اهمیت قایل نه واوسي، یا د نورو د ګستاخۍ او توهین لامل وګرځي همیشه، یا ځینې پرېکړې په ژوند کې وکړي، مثلا خپل نوم واړوي، مثلا ځینو مهم ارزښتونو ته توهین وکړي، مثلا عرف ته، مذهب ته، نارینهو ته، داسې وضعیتونو کې، یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا سي، چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی، همیشه د پوښتنې لاندې راسي چا سره دوه خبرې وکړي، ستړي مسي وکړي، د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي. دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپل رواني ستونزې دي. بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځته راوړي چې هغه خپله شخص زغمی هغه پورې ډېر مربوط کیږي.
استاد کدی ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟
اول خو د حل لارې زه د هغه کسانو چې پخپله یوازې د ښځو د لورې نه د دې لپاره فعالیت پیلوي ډېر موافق نه یم. دا وضعیت که د نارینهو له خوا نه شروع سي، یا په نارینهو کې د دې لپاره فکر او کمپاین وسي، یا لږ تر لږه د هغو بنسټونو چې په ټولنه کې شته دي لکه رسنیو، پوهنتونونه او دا د معاصر نړۍ بنسټونه، په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سبک په هکله باندې بحثونه او څېړنه او ناستې او خبرې وسي، او هلته په دې هکله باندې ځینې سمبولیک اقدامات وسي چې ورو ورو دا سنت را مات شي دغه وضعیت.
او نارینه باید څه وکړي؟ څه ډول خپل ذهنیت بدل کړي؟
دا په خپل د نارینه په وجود کې چې کوم خاصیتونه یا د پروان کې چې کوم شی پراته دي هغه د ټولنې دي، یعنې ټولنه کې باید تغییر راشي، هغه جوړښت کې باید تغییر راشي. طبعا نارینه د یو فرد په صفت د ښځینه وو تر څنګ چې هغه هم د یو فرد په صفت په ټولنه کې غړیتوب لري باید خپله ونډه ومني. دا فکر کوم یو ډول تربیتي او تبلیغي هغه ته ضرورت لري، برنامو ته ضرورت لري، او فکر کوم کیدلی سي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آګاهي منځ ته راسي، وضعیت را بدل سي د ښځو په ګټه.
دا نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې و او ما هم این هیوا درته وړاندې کړه، په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. Thank you.